السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ولسمشر لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. د ډونالډ ټرمپ دې خبرو بیلابیل غبرګونونه پارولي چې ویلي دي د افغانستان تیرې ټاکنې د امریکا له ټاکنو غوره او ښې وې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې دی او نورو راپورونو ته ور ورکړو، په مخکې د دې سات خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د سولې د خبرو دوهم پړاو به هم د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتي کوهستاني د وژنې په تور د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشو او سرتیری په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا وایي چې د سولې د خبرو دوهم پړاو به هم د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د دې شورا ویان فریدون خوځون په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خبر شو ویلي چې دا د ټولو ارخونو پریکړه ده.
اوس ټول په دې صلاح شوي دي چې دویم دور مذاکرات به هم په 15 جنوري بیرته په دوحه کې پیل شي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې په 15 جنوري په دوحه کې خپل مذاکرات له طالبانو سره پیل کړي.
خغلای خوځون زیاتوی چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی به د راتلونکو اونۍ د سه شنبه په ورځ دوه ته ولر شي. لبلې خو د جمهوریت ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر پر ټوټر په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی د دولت د مرکچی پلاوی او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د غوښتنې او د سولې خبرو کې د ځانډ د مخنیوي لپاره موافقه کړې چې دا خبرې په قطر کې وشي. لدې مخکې د ښاغلي غنی په ګډون د حکومت ځینو چارواکو غوښتنه کړې و چې د سولې خبرې دې په هیواد کې دننه دوام وکړي. ارګ هم لدې مخکې په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی وو چې ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل کتنه کې د سولې د خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې کړې. د بغلان سیمایز چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لوی لاره کې په واورو کې بند پاتې و ژغورلې دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د دې عملیاتو په اړه جزئیات ورکړي.
یو شمیر مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې د درنی واوري او توپانونو له کبله بند پاته وو، د مرکزی بغلان د پولیسو لخوا وژغورل شول.
خغلی بشارت وایي په دې مسافرو کې ماشومان او ښځې هم وو. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان زیاتوي چې دا لاره اوس خلاصه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور یې دوه مشکوک کسان نیولې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشتې کوهستاني او ورور یې د پنجشنبه په ورځ ماخام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. لازادای رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پوځ یو هليكوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځید چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري ووژل شول. د پاکستان د پوځ یو ویان ویلي د هليكوپټر په ګلګیټ بلتستان سیمه کې د هغه سرتیري د مړي درایستلو لپاره لیګل شوی وو چې مخکې لدې د برف کوچ په یو پیکه کې مړ شوی وو. ویان د پیخه الات تخنیکی ستونزه بللې. سکل د پاکستان د هوایي ځواک ډېرې الوتکې نسکوري شوي په فبروري میاشت کې. یو میراج جټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ میاشت کې د هوایي ځواک اف 14 جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکورې شوې. همداراز په اپریل کې دوه پیلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. دیو بل خبر لمخه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشو او سرتيري په یو وسلوال بریټ کې وشل شوې دي. د پاکستان پوز وایي چې د حمله پرون شنبه په شریک سیمه کې د سرحدي ملیشو پر یو پوسټه شوې. پوز وایي چې د بریټ کونکو د مونډن لپاره په سیمه کې د پلټنې او تصفیه پراخ عملیات پیل کړی دي. د دې بریټ مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلای. په اروپای هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپای ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی ډے په نوم یاده کړې ده. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې هر چا ته دوه ځلې باید ورکړل شي پرون د اروپای ټولنې هیوادونو ته ورسید. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش لومړی کس و چې د پلازمین پراگ په پوځي روغتون کې واکسین شو. هغه خبريالانو ته وویل
موږ به تر نهو میاشتو دې کمپاین ته دوام ورکړو، خو دا د واکسین له کمیت او لاسرسي سره تړلې مسأله ده. د واکسین لپاره به آنلاین نوملیکنه کیږي.
په ایتالیا کې چې د کورونا د وبا په پایل کې سخت ورځې ولیدې، په جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د واکسین کمپاین پیل شوې ده. د اروپایي ټولنې په غړو کې لشپارس میلیون زیات خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوي او درې لکه شپږ دېرش زرو نه زیات کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلور ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل داسې کړي: کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفی شپږ. هرات اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفی یو. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفی دوه. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفی څلور. او جلال آباد اسمان ریز، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
مخامنه خبری مجله تغواګی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سولې ژوند باور نه لري.
اساسی دی کاغذ د خزو د حقونو موضوع ده، او که هغه د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشی او یو ګډوډي رامنځته شي.
کتون کی وای پر طالبانو دانی وکه زکه کیږي چې دوی د افغانستان د لاسراوړنو په اړه پریکنده دریز نه لري.
دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدل. هغه لاسراوړنې چې افغانانو درلودلې دي، دې ته هم باید یو احترام وشي.
افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې وده ورو شوې، دا خبره عامه روغتیا وزارت کړې. نن په اروپا کې د کورونا ضد واکسین پراخ بهیر پیل شو.
اول قدم کې هغه انسانان چې سنې زیات دي او ډېر زیات ورته خطر د کورونا نه د مرګ خطر ورته ډېر دي، دا ګروپ په اول قدم کې انتخاب
کړ. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازو د خبرونه د سر موضوع ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وای طالبان له افغانانو سره په سولې ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. نو موري وای د دوه تړون دغه وسلواله ډله ته یو کاذب ډاټ پیدا کړي. صالح په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو مسؤل هم طالبان بللي، خو طالبانو بیا په دې بریدونو کې لاسلرل رد کړي دي او د حکومت کارې بللې. په دې اړه په مکړه دی راپورته.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د سولې په مسله کې یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې. امر الله صالح د اکشن بي ورځې د سهار د شپږنی موجو د غونډې پر راپور کې پر طالبانو تور لګول چې له افغانانو سره ګډ سولې ژوند نه غواړي او پر نوی افغانستان هم باور نه لري. خغلی صالح طالبان تورن کړی چې د دوه هیل تړون وروسته غلطه لاره ټاکلې ده. خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپل غلطۍ پوه کړي. خایدا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر وی چې طالبان وځي. دا څرګندونه په کابل کې د ورستیو نامنیو هدفي وژنو او په ولایتونو کې د جګړې لزور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړی مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا خودل او بلې خوا ته د جګړې شدت هدفي وژنې او بمی چاودنې کول سره ټکر کې دي.
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي، کاغه د بیان ازادي دی، کاغه د خزو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو له منځه وړل دي تر څو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مایانو نیسي او د بادارانو هغه ستراتیژي عملي شي.
طالبان بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وروستي هدفي وژنې او بمی چاودنې د حکومت کار بولي او په دې پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال پر طالبانو سخت نیوکه کوي چې پروند ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوحې یا قطر څخه نه تیریږي. طالبان بیا د امر الله صالح دا ډول څرګندونې د سولې ضد تبلیغات بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته را لېږلي پیغام کې لیکلي دا ډول بیا اساسات څرګندونې پر ډول نه ارزي. د افغانستان اسلامي امارات لپاره خپل موقف څرګند کړي چې هغه د سونځه هوارول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره چمتواله خوده لري. افغان پلاوی او طالبانو دواړو ازادي راډیو ته ویلي هله مندي چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي د جنوري په 15مه نیټه پیل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سولې ایز ژوند باور نه لري او د دوه تړون کاذب ډاټ ورکړي. لږ وړاندې مې د چارو له کتونکو اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې پر طالبانو دا ډول کلک نیوکې په څه معنی؟
د افغانستان مرکزی هیات بیرته کابل ته راغی او دلته د ولسمشر سره او د مصالحې د عالي شورا د رئیس سره دوی خبرې وکړې. کوم چې مې چې زمونږ برداشت دی، د دوی برداشت دا و چې د طالبانو په فکرونو کې تغییر مونږ نه دی لیدلی. د ښاغلي صالح خبرې هم زه فکر کوم همدغه برخه کې ډېر متمرکز وي چې هغوی ویلي چې د دوی په فکرونو کې، د دوی په طرز فکر کې چې د 15 کاله مخکې دوی درلودل تر اوسه پورې تغییر نه دی راغلی. او عملاً دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی چې که مونږ داسې وایو چې طالبان د دې ته حاضر شي چې ځینې هغه لاسته راوړنې چې په دې 40 کلونو کې افغانانو درلودلې دي دې ته هم باید یو احترام وشي.
بله اتمر صاحب، ښاغلي صالح یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه، په یو ډول د طالبانو او امریکا تړون وننګوه، دا خبرې په څه معنی؟
یقیني خبره ده که دغه ټول پروسې ته تاسو وګورئ سړی په دې باور رسیږي چې امریکایانو صرف طالبانو سره تړون لاسلیک کړی او دلته په دغه ټول مراحلو کې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس نمایندګي دا ګوښی ته شوی. او دا زه فکر کوم د افغانانو دا حق دی چې په هر نوه مذاکره کې چې د دې په سرنوشت باندې کېږي دوی خپل نمایندګي ولري او دوی خپل غږ ولري.
مخکې له دې بیا طالبانو د دوی لوړپوړو چارواکو مرکچیانو ویلي چې د دوی فکر د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه او د نورو لاسته راوړنو په اړه بدل شوی دی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو دغو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان ولس دا حق لري چې دوی نه وپوښتي چې تاسو چې هر شي ته اسلامی پاسوان یا پیشوان دوارکا وی نو لطفاً دا تعبیر او تفسیر کی چی تاسی کم نواواری.
بله
یعنی دا هم دیو ابهام پا حالا کی دی.
او خاقل اتمر روستی پختن همده مخالفتو تا او همده بیلا بیلو دریزو تا پکتو دا سولی راتلون که چنگار زوی تاکل شوی لاس رازی روز تا پا دوها که بیا خبر پیل شی.
دی خبر ترشا دور زواکوره دی، نور کسان دی چه دوی تا وشواره ورده ای که طالبان واقعا دی افغانستان ولس بانده زلو خودوی جگره دو دروی خوندیزی دو بنده شی او دی افغانستان پراتون که دی زانو گوری دا وخی چه دوی دی بحرانه دی اجنده و نووزی او کدسی دی نو افغانستان بانده خروسانم یرغل او که انگلیسان هم یرغل که، امریکایان هم یرغل که، پنجاب هم یرغل که، لیکن بالاخره با دغه جنگ دیگ او دغه یرغل به ختمي دی اور
د چارو کتونکو اسحاق اتمر و چې د طالبانو او د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال ترمنځ په لفظي ناندره یو غږید
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
وسم راځو یوه بلې موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د روسي سرګندونو په خبرګون کې وایي د افغانستان د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې د بل هر وخت پرتله رڼې او ښې وې. ډونالد ټرمپ په امریکا کې شوو ټاکنو ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د ټاکنو پرتله خوندي او غوره وې. دا چې د خبرو ته خبرګونونه څه دي او د خبرې په څه معنا په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان د تیر کال ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د تیرې میاشتې ولسمشریز ټاکنو غوره بللې ډول ډول خبرګونونه راپورته کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ډونالد ټرمپ څرګندونې تاییدوي او وایي د افغانستان د 1398 کال ولسمشرۍ ټاکنې په بشپړه روڼتیا وشوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مدیریتي اړخه هم دا ځل ټاکنې د بل هر وخت په پرتله ښې وي.
افغانستان ټاکنې دا ځلې د نسبت په نورو ټولو ټاکنو ته بهتره وې. په ښه توګه مدیریت شوې، همدارنګه شفافیت پکې تامین و، ټول تخنیکي اړخونه یې په ښه طریقې سره ترسره شول. موږ دا ځل ټاکنې په سمه توګه باندې مدیریت کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل هیواد کې د شوی یو ټاکنو د پایلو په اړه اعتراض لري او د شنبې په ورځ خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د امریکا د ټاکنو په پرتله خوندي او غوره وي. د خغلی ټرمپ له قوله دا موضوع ورته یو ځوان امریکایي عسكر چې په افغانستان کې خدمت کوي ویل ده. د امریکا ولسمشر د هغو معیارونو په اړه چې د لقبل د امریکا له ټاکنو د افغانستان ټاکنې غوره ګڼلې څه نه دی ویلي، خو زیاتوي د امریکا سګنې ولسمشریز ټاکنې د درې منړې د هیوادونو له ټاکنو سره برابرې وي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ټاکنې د نوومبر په درېمه نیټه وشوي او خغلی ټرمپ د میلیونونو رایو په توپیر خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ماتې وخوړه، خو ډونالد ټرمپ په ټاکنو کې خپل ماتې ونه منله. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا ویلي خوښ دی چې بالاخره د امریکا متحده ایالات په لوړه سیاسي کچه مني چې د افغانستان ټاکنې چې اروپایي ټولنه یې ملاتړ وخی وي. له همدې کبله خلک چې د نورو پروګرامونو د جوړولو پر ځای د ټولو د احترام وړ وګرځي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرسیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر پاڼه د ډونالد ټرمپ څرګندونو ته په اشاره لیکلي حقیقت روښانه شو. بلورته د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ سرپرست اجرایی رئیس محمد نعیم اصغری وایي د امکاناتو سیستم او معیارونو لاړخه دا دوه ټاکنې د پرتله نیول نه دي. د هغه په خبره د ډونالد ټرمپ څرګندونې په دې برخه کې تر ډیره سیاسي دي.
د امریکا ټاکنې په زلونو خې وې ځکه هغوی له اداري او د امکاناتو له اړخه ډېره وړتیا لري. د ټرمپ ټویټ په دې برخه کې سیاسي بحث دی ځکه د دواړو هیوادونو د ټاکنو سیستم او معیار توپیر لري. موږ نشو کولای دا دواړه ټاکنې سره پرتله کړو.
د افغانستان د 1398 کال ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپان له ډلې د ټاکنو پایله ونه منله او ویل د ټاکنو کې درغلي شوې ده. تر دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د منتخب ولسمشر په توګه په ارګ او عبدالله عبدالله بیا د هغه سره د موازي حکومت د اعلان په ډول په سپیدار ماڼۍ کې د ولسمشرۍ لوړه وکړه. ولی بیا هم دواړو لوریو یو سیاسي هوکړه وکړه چې له مخې د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او ریاست عبدالله عبدالله ته ورکړل شو او تر خوای د افغانستان په کابینه کې هم نیمایي ونډه ورکړل شوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 سپو خبرونه لري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دغه وزارت مرستیال ویان رولا ترکی ازادي راډیو ته ویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې د مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي تدابیر نیولي. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپریږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
کورونا وایروس چې نړۍ له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خبرېدو په حال کې ده. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغه نوې باندې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبتوي، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
روختیا وزارت ورته د تیرې لومړۍ څپې پرتلا په کافي اندازه تدابیر نیولې دي، نو انشاءالله موږ ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لومړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترکی وایي چې د کورونا وایرس له دومې څپې شاوخوا دوه ونه یاوړي، خو اوس دغه وایرس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 25 اونیو کې چې کورونا وایرس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 25 زره وو کسان نیولې چې له ډلې 2100 مړه شوي او نور بیرته رغېدلې دي. د دغه وزارت تازه ارقام ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا وایرس 168 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې 12 کسان مړه شوي دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراعت کړي، څو د کورونا وایرس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض د دې ناروغۍ لکه د پخوانی کرونا غوندې یو ډول دی، بهتره ده چې هغه مسافر چې په افغانستان ترازی باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، ترڅو هغه کسان چې الته په اختری په افغانستان کې دغه ناروغي دغه نوې خبره نشي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خبريږي. له بریتانیا د باندې دغه وایرس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوی پیښې ثبت شوي. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوی بڼه ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
و موردل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغلته تر اوسه د کورونا وایرس د بدلون موندلې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په یو بل پرمختګ کې نن اروپایي هیوادونو د دسمبر په 20مه د کوویډ 19 ناروغۍ پر ضد د واکسینو پراخ کمپاین پیل کړ. د واکسینو دا پروګرام د دې نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره یو چانس په توګه ګڼل کیږي. د کورونا ضد واکسینو په دوزونو بار لارې د د زړو خلکو د پالنې مرکزونو ته استول شوی. روغتیایي کارکونکي هم په هغو لومړیو کسانو کې دي چې د کورونا پر ضد واکسین به ورته ورکړل شي. اجملن په دې موضوع په جرمني کې لمیشت افغان ډاکټر او د عمومي طب متخصص متین ساپی سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی چې ولې اروپایي هیوادونو لومړی دا واکسین د ډیرو عمر لرونکو کسانو او روغتیایي کارکونکو ته ځانګړی کړی.
اول قدم کې هغه انسانان چې سن زیات دي او ډیر زیات ورته خطر د کورونا نه د مرګ خطر ورته ډیر دی، او ډیر زیات دو سره مخامخ کیږي چې د صحی پرسونل د نرسان چور سره کار کوي زړو کورو کې او روغتونو کې. ډیر خاطر دی دا ګروپ په اول قدم کې انتخاب کړ، او یو شکل باید یو انتظام باید ورکړي. ورته انتظام په خاطر باندې پی عمدترین معیار ورته سن او هغه کسانو نیول چې زیات خطر
لاندې. ډاکټر صاحب، عموما د نو واکسینو په اړه اندېښنې موجوده، حتی په دې پرمختللو هیوادونو کې هم ځینې خلک د هغې د خوندیتوب په اړه یا جانبي یا عوارضو په اړه اندېښنې لري. په اروپا کې عمومي فکر د دغه واکسینو په اړه چې د کرونا پر ضد تطبیقېږي، عمومي فکر څنګه دی؟
د هر نوې پروسې په مقابل کې خو پلویان او مخالفین موجود دي په ټوله نړۍ کې. اروپا کې هم شته، مګر هم دلته چون لاسرسی د مطبوعاتو ته ډېر زیات دی، مطبوعات ډېر زیات کار کوي او خلک اکثریت تعلیم لري، تعلیم یې کړی دی، په اسانه باندې دا موضوع حلولی شي. تشریحات ډېر کلونه ډېر خلکو ورته آماده شو دی په خاطر باندې چې واکسین باید وشي. ولې دا رقم ناروغۍ چې په تاریخ د بشریت کې تیرې شوي دي بدون د واکسینه مخنیوی امکان نه لري چې هغه ختم شي. خاطر باندې ډاکټر په صفت هم چې ناروغان هم پوښتنه رانه کوي، همدغه موضوع ورته وایم. موږ چې چک درلوده په دنیا کې د واکسین لپاره کته د منځه لاړ، یا د اطفال فلجو پولیو چې ورته وایي هغه هم بدخنه افغانستان کې لاشته، مګر هم په نړۍ کې تقریبا د واکسین لپاره کته د منځه.
ډاکټر صاحب، څومره چې موږ ګورو په اروپا کې در دې مخ کې په نورو هیوادونو کې هم د واکسینو دغه بهیر پیل شوی دی، د تاسو اټکل دی یو روغتي کارپو په توګه څه دی چې آیا دا واکسین به وتوانیږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا دغه وبا کنټرول کی؟
پښینی خو ډیر سخت ده چې سړی ویل شي، بدبختی ده چې نړۍ اوس سره هم نږدې شوې ده او په ټول نړۍ کې د رسول هم اسانه کار نه ده. دا اروپایي نړۍ یا غربي نړۍ کې به لږ اسانه وي، چین، روسیا، جاپان دی وادو پر مختلف وادو کې به چون یو منظم سیستم موجود دی دلته به تطبیق کی، مګر دلته هم دوخانه فابریکې چې تولید ډیر زیات نشي تولیدولی، ول چې هر نفر باید دوه ځلې واکسین شي. د دوه واکسینو په منځ کې تقریبا درې اونۍ معمولا وایي چې درې اونۍ کې باید دوم ځل واکسین شي، نو دې په خاطر باندې د دوم ځل واکسینېدل هم ډیر وخت نیسي. په حساب یعنی تعداد تولید چې کوي که یو میلیارد تولیدوي باید دوه میلیارده تولید شي، نو وایو چې هغه وخت مجموع کې کته شپته تر اویا په سلنه دی وی ټولنې کا واکسین شول، استعمال د دې شته چې مرض تر کنټرول لاندې راشي. دا قوي اکثریت د ټولنې، ول چې ماشومان تر 12 کلنۍ پورې تر اوسه پورې لا تحقیقات مرتنه دي شوې، هغه تینا مستثنا دي، هغه تینا وباسو په ټولنه نړۍ.
متخصص متین ساپای و چې د کورونا واکسین د ګټو په اړه غږیدې. نوموړی وایي کچیرته د ټولنې شپېته تر اویا فیصد پورې وګړي د دغه واکسین په دغه ویروس پر ضد واکسین سي، داسې احتمال شته چې د واکسین مخه به د ویروس مخه به ونیول شي او ورسره به ټولنه له اوسنیو ناخوالو خلاص شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبرې خبرونه پایته پنګدې کیدیو اوریدونکو. د سر موضوع مداوې چې په افغانستان کې د ولسمشر لمړی مرستیال وایي چې طالبان سولې ژوند ته پورا ګرځېدو باور نه لري. د پر طالبانو کلک لفظي بریدونه کړي، خو طالبانو بیا د ښاغلي صالح خبري رد کړي او دای د سولې په وړاندې یو خان بللې. د غرض مو بل موضوع دا درلوده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس هغه کوم سرایت چې د دویم سپی و هغه یو څورو شوی. که تاسو د دغه موضوعات په اړه نظرونه لرئ، لطفا زموږ پیغام سپتون کې ماشين ته زنګ وهي. په راتلونکو خبرونو کې بس تاسو نظرونه خبرو کو. د پیغام سپتون کې په ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته. که چیرته د ریخ پرونو ته پیغام سپتوي 0 و 3 4 8 6 4 0 مو د پیغام سپتون کې ماشين شمیره ده. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه چې په همدغه ماشين کې مو نن سپت کړي اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم جزیر رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. زمونږ غزنی ولایت خبر کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د دوبی ته سفر کوي، نو دوی ته څل زر افغانۍ باندې یو طرفه ټکټ ورکول کیږي او مخکې ولایت ټکټونه په 9000 افغانۍ باندې وو. بل دوی باید کورونا منفي 30 لزان سره ولري، هغه تیس هم په 15000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا مسافر سره ظلم ده. ازادي راډیو مسلمان څنګه ورته کانادا ده چې تاسو نو مسلو چارواکو ته خاور شرکتونو له مسلمان سره ما خبري وکړي دی عقله هغه من مسافر ته هله ده چې خپل आवाज اوچت کړي.
السلام علیکم رورا رفیق الله، ایم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولی روان ده، خراب حکومت ولی خلک دي تر کړی چې د حکومت سي فاصله پیدا شي، یو خو بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي او بلې خواته وروڼه په افغانستان کې جنګ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنې یوه بوجۍ اوړه دلته په 15000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هېوادونو کې نرخنامه موجود دی. د ښاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ د ښاروالۍ نه دا غوښتنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مدان ورده تخفل ولسوالۍ د شریف غونډې خبره کوم. ورور راتمل مکتب چې دې څخه نه درې سره انداري مداري ما چې موږ د حکومت سره دا غوښتنه غواړو دای له ورزول له شروع را جوړه چې موږ ډیر سره په تکلیف یخ شې را مقصد راښیان طبقان کې وای یا خاتونه ښکار جوړه ډیر یخ پکښې دي تاسو دا د ډیر ډیر مننه کوو
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم از ما پیغام دادی وسوالو مطلب ته چې دونه لاس واخلي په جیم کې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورو ته ستانه شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي لدې سره دغه خبری مجله پای ته رسیږي په کابل کې د ماښام شپږنیمې بجې کېدونکې د همکار مو احمد جعفر احمدی راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي احمدی صاحب ستړي مشي